د سهار ته بجې شوې زموږ غاګله آزادې رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، په دې اوساته خبرونه کې تر ډیره د آزادې رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د یوې نړیوالې مرستندوی ټولنې مشر وایي طالبانو د ته ډاډ ورکړی چې په نادولتي مؤسسو کې د افغان میرمنو د کار په اړه د طالبانو د حکومت تګلاره نږدې ده چې بشپړه شي. د ناروې د کډوالو شورا رئیس جان ایګلند چې په تېرو شپږو میاشتو کې د دوهم ځل لپاره افغانستان ته سفر کوي، اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره په کندهار کې کتلي او هغوی ډاډ ورکړی چې دا تګلاره په نږدې راتلونکي کې بشپړیږي، خو وخت یې نه دی ښودلی. طالبانو په تېر دسمبر میاشت کې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او په اپریل میاشت کې دا بندیز د روغتیا او زده کړو له سکتورونو پرته د ملګرو ملتونو دفترونو ته هم وغځېد. په جنوري میاشت کې د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د دوام په اړه پر یوه تګلاره کار کوي. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد وایي د طالبانو حکومت او ایران د هلمند سین له اوبو د ایران د اوبخور پر سر د لانجې لپاره یوه سیاسي حل لاره عمومي. ښاغلی خلیلزاد نن سهار په خپل ټویټر ولیکل چې که د دوی خبرو نتیجه ورنه کړه درېمګړي لوري ته د منځګړتوب اجازه ورکړي، او که د کار هم نتیجه ورنه کړه نو دا مسله د نړیوال قضاوت ته وړاندې شي. خو د ده په وینا له دې یوې تګلارې څخه هم تر اوسه کار نه دی اخیستل شوی. ښاغلی خلیلزاد زیاتوي چې ایرانی مشرانو خپل زور ښودلی او افغانستان ته یې د احتمالي جګړې په ګډون ګواښونه کړي. ایران له څه مودې راهیسې وایي چې له هلمند سیند څخه یې د 1915 کال له تړون سره سم اوبه نه دي ترلاسه کړي، او د دې هیواد ځینې برخې د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت په ځواب کې ویلي چې د 1915 کال تړون ته ژمن دي، خو زیاتوي چې د وچکالیو له کبله د هلمند سیند په اوبو کې د پام وړ کموالی راغلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې آصف علي خان دورانی د افغانستان لپاره د دې هیواد د نوي ځانګړي استازي په توګه ټاکلی. د وزارت پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړی. له دې مخکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان وو. ښاغلی صادق د مارچ په لومړۍ نیټه پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې خپل استعفای حکومت ته وړاندې کړې ده. اوکراین وایي چې روسیا د تور سمندرګي له لارې د دې هیواد د غلو دانو د صادراتو مخه نیولې. یو اوکراینی چارواکي پرون د مې په 30مه وویل چې د اوکراین د پیفیدینی بندر له لارې د غلې صادرات درېدلې دي، ځکه روسیا کښتیو ته اجازه نه ورکوي او ورسره د تور سمندرګي له لارې د غلو دانو د صادراتو تړون عملاً له منځه تللی. دا تړون چې روسیې او اوکراین په 13 جولای میاشت کې د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړتوب لاسلیک کړ، تېره اونۍ د 2 نورو میاشتو په مخه د دې لپاره تمدید شو چې د اوکراین د 3 بندرونو اودسا، چورنومورسک او پیفیدینی له لارې به غلې دانې او غذایي مواد صادرېږي. ملګرو ملتونو د مې په 2مه نیټه اندېښنه وښوده چې پیفیدینی بندر ته یوه کښتۍ هم نه ده رسېدلې. او د جرمني دفاع وزیر بوریس پیستوریوس له اوکراین سره د نورو مرستو د بندولو له کبله پر هنګری انتقاد کړی. پیستوریوس پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل پر اوکراین د مرستو بندولو له کبله د هنګری چلند نهیلی کړی. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د هنګری تر ټولو لوی بانک OTP د روسیې د یرغل د ملاتړو په لیست کې شامل کړی چې د کار د بوداپست غوسه وپاروله. د هنګری د حکومت ویاند د دوشنبه په ورځ وویل تر څو چې دا بانک د بندیزونو له فهرست څخه نه وي لرې شوی، هنګری به له اوکراین سره نورې پوځي مرستې ونه کړي. د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادي راډیوي مجلې پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې تاسو د لاندې خبري برخې اوریدو ته رابولم. د اندونیزیا ولسمشر په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې. د اندونیزیا ولسمشر په دې اړه څرګندونې پرون د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره په کتنه کې کړې دي. د موضوع جزئیات عصمت څاروان اوروي.
په داسې حال کې چې د افغان نجونو او ښځو پر زده کړو لا هم د طالبانو محدودیتونه دوام لري، د اندونیزیا ولسمشر د دغو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو پرون د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره په کتنه کې یوه تجارتي موافقه لاسلیک کړه. ویدودو په دې اړه جوړو شویو مراسمو ته وویل هیله مند چې دغه موافقه به د اندونیزیا او ایران ترمنځ سوداګري پراخه کړي. جو ویدودو چې پرون په پلازمینه جاکارتا کې د ابراهیم رئیسی کوربه و یوه خبری کنفرانس ته وویل
موږ موافقه وکړه چې د فلسطینیانو د مبارزې ملاتړ، افغانستان کې د بشری بحران حل او په افغانستان کې تعلیم او تحصیل ته د نجونو او ښځو د لاسرسي هڅو د غرض د بشری مرستو برابرولو ته دوام ورکړو.
د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته پر ښځو او نجونو بیلابیل محدودیتونه لګول شوي دي. د اندونیزیا ترڅنګ سعودي عربستان، د مصر ازهر پوهنتون، د اسلامي همکاریو سازمان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو یا هم بنسټونو د دغو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. خو طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو ورکولو ته ژمن دي. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د ایران ولسمشر په دوه ورځني رسمي سفر اندونیزیا ته تللی چې د آسیا په جنوب ختیځ کې تر ټولو لوی اقتصاد لري او زیات نفوس لرونکی اسلامي هیواد دی. له بلې خوا د ایران پر سپای پاسداران ځواک د اروپایي ټولنې لخوا تازه بندیزونه لګول شوي دي. تهران هڅه کوي چې د لویدیز د سختو اقتصادي بندیزونو د جبران لپاره د نړۍ له ځینو هیوادونو سره خپل تجارتي روابط پیاوړي کړي. د ایران ولسمشر پرون له اندونیزیا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته وویل په دې باور دی چې بندیزونه او تهدیدونه د تهران مخه نشي نیولی. ابراهیم رئیسی وویل هدف داره چې د اندونیزیا او ایران ترمنځ د سوداګرۍ کلنۍ اندازه 40 میلیارد ډالر ته ورسیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ عمومي کچه په 2022 میلادي کال کې تر 250 میلیون ډالر او یو څه زیاته وه، چې د ورن کال پرتله 30% زیاته ده. دا لومړی وار دی چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی اندونیزیا ته رسمي سفر کوي، هغه هم داسې وخت چې تهران د لویدیز له سختو بندیزونو سره مخامخ دی. د دوشنبه په ورځ اروپایي ټولنې د مهسا امینی تر مړینې وروسته د اعتراضونو د ظالمانه ځپلو له کبله د سپای پاسداران د پانګونې د برخې شتمني کنګل کړه. دا په ایران کې د وروستیو اعتراضونو د ځپلو له کبله پر ایران د اروپایي ټولنې د لګول شویو بندیزونو اتم پړاو.
د اندونیزیا له ولسمشر سره د ایران د ولسمشر د لیدنې په اړه جزئیات مو اوریدل. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو په دې کتنه کې ویلي دي چې د افغان نجونو او ښځو د تعلیم حق باید ورکړل شي. اسلامي هیوادونه د افغان ښځو د حقونو لپاره څه کولی شي؟ دا موضوع مې د ولسي جرګې له پخوانۍ غړي او د ښځو د حقونو له فعالې شینکۍ کاروخیل څخه د مرکې په پایل کې وپوښتله.
اندونیزیا یو اسلامي مملکت دی، بلکې یو ستر اسلامي مملکت دی چې د یو اسلامي مملکت غوښتنه او خبره خپل ارزښت لري، خپل وزن لري. دا ډېره مهمه ده چې اسلامي مملکتونه هم خپل مسؤلیت ادا کړي او د طالبانو له حاکمیت له یا واکداران څخه دا غوښتنه وکړي چې کوم بندیزونه یا محدودیتونه چې دوی د ښځو په حقونو باندې په نوم د شریعت اسلام وضع کړي هغه باندې نیوکې وکړي او غوښتنه وکړي چې باید دا بندیزونه هرچې عاجل باید رفع شي، چون یو اسلامي مملکت ده، دا خپل یو ارزښت خپل لري په افغانستان کې.
میرمن کاروخیل، لکه څنګه چې تر اوسه پورې موږ لیدلي، ډیری اسلامي هیوادونو د اندونیزیا په ګډون تر اوسه د افغانستان د روانو چارو په اړه مخصن د ښځو پر ښځو د محدودیت لګیدلو محدودیتونو په برخه کې ډیر په جدیت سره عمل نه دی کړی. البته د ښځو فعالان او د بشري حقونو فعالان دا وایي د هیوادونه څه کولی شي عملاً، دوی آیا تر دې زیات څه کولی شي؟
کاملا، ځکه چې څنګه ما وویل چې دا ډېر مهمه ده، چون طالبان ټول ورځ له شریعت او له اسلام نه خبرې کوي، او همیشه په غربي ټولنه باندې نیوکه کې وایي چې موږ د اسلام په چوکاټ کې د افغانو مېرمنو حقونو ته ژمن یاسو. نو دغه سوال به د اسلامي مملکتونه وایي چې په کوم اسلامي چوکاټ په کوم شریعت کې تاسو د افغان مېرمنې محدوده کړې دي او بیا غواړي چې ژمن یاسې د حقونه ورکوئ. نو زه فکر کوم چې اسلامي مملکتونه صرف دغه یو بیان ورکړی یا یو خبره کوي. نو زه فکر کوم چې اوس وخت رسېدلی چې همدغه اسلامي مملکتونه خپل فشار په طالبان باندې زیات کړي او دوی دې ته جوابګوی کړي یا مسؤول کړي چې باید جواب ورکړي، ځکه چې دوی نشي کولی چې په مختلفو بهانو باندې د افغان نجونو او مېرمنو حق تر پښو لاندې کړي.
مېرمن کړوخیل، طالبانو تر اوسه پورې په وار وار دا غوښتنې د نړیوالې ټولنې لخوا شوې دي، د نړیوالو بنسټونو لخوا شوې دي چې دوی باید د ښځو حقونو او بشري حقونو ته په مجموع کې درناوی وکړي، خو دوی دا غوښتنې له پامه غورځولې دي، وایي چې دا لویدیځ ارزښتونه دي. که طالبان دې کار ته دوام ورکړي، دا به دوی آیا منزوي نه کړي له نړیوالې ټولنې نه؟
کاملا، ځکه چې لومړی تاسو پوښتنه وکړه چې اسلامي مملکتونه څه کولی شي. اسلامي مملکتونه ډېر څه کولی شي، ځکه چې همدغه اسلامي مملکتونه خپله فتوا ورکولی شي، هر مال یا کردار د اسلام په چوکاټ کې ردولی شي، او همدارنګه اسلامي مملکتونه کولی شي چې دوی باندې ویزې قطع کړي، دوی مثلا هغه سرمایه چې په دې ملکونو کې دي په اصطلاح هغه کنګال کړي، د دوی تګ راتګ ممانعت وکړي، دوی په رسمیت ونه پیژني، دوی مختلفو پروګرامونو ته دعوت نه کړي، یا د علماو کانفرنس را وغوښتل شي او دوی کې دعوت شي چې دوی واوري او ورته بیا دا تفهیم کړي، ځکه چې دوی هغه برداشت له اسلام له ټول مسل نه بالکل مختلف دی. تقریبا دوه کاله چې افغان مېرمن خپل ټول انساني حقونه څخه محرومه ده، او قصن جون حق تحصیل او د تعلیم نه لري، زه فکرم دا یو ستره جفه د افغان مېرمن جون او د افغانستان په برخه کې دا یو ستر خیانت ده چې روان ده. که دوی نه د اسلامي مملکو ته غوږ ونیسي او نه د غربي نړۍ، نو زه فکر کوم چې دا ملکونه دوه انتخابه لري، یا دا چې دوی به په دغه ټولو بشري حقونو چې نقص کړي یا تېری چې د انسانانو په حقونو کې د دې سره به یې قبلي، او یا دا چې دوی به مثلا دوی به د محدودیتونه به وضع کړي او دوی به انزوا ته شي.
د ښځو د حقونو فعاله او د افغانستان د پخواني پرځېدلي جمهوري نظام د ولسي جرګې غړې شینکۍ کړوخیل وچې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو د دوو مثبتو پیښو د ثبتېدو په اړه بیړنۍ مشورتي غونډه کوي. یونیسف وایي په افغانستان کې د پولیو د تازه پیښو ثبتېدل د دوی لپاره د ډېرې اندېښنې وړ موضوع ده. امید زهیرمل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
روانه میلادی میاشت په ننګرهار کې د ګوزړ یا پولیو د دوه مثبتو پیښو ثبتېدو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف اندېښمن کړی دی. دا اداره وایي د جون میاشتې له لومړۍ تر څلورمې نیټې پورې د دغو مثبتو پیښو د ثبتېدو په اړه تخنیکي او مشورتي غونډه کوي چې په مرسته یې د راتلونکي لپاره کاري پروګرام ټاکل کیږي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو لمانځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه ازادي راډیو ته وویل د دوه مثبتو پیښو د ثبتېدو له امله یونیسف خپله جدي اندېښنه لري.
پورستیو کې د پولیو د دوه پیښو رامنځته کېدل او د هیواد د ختیځ او ځکه په محیط کې د پولیو وایرس شتون ډېر د اندېښنې وړ دی، او توان د سره به د خلکو اندېښنې هم ډېرې شوې وي. د اندېښنې وړ ځکه دی چې په افغانستان کې د خلکو تګ و راتګ په هیواد کې دننه هم ډېر زیات دی، او همدا ډول خلق گاونډي هیواد پاکستان ته هم د تګ راتګ کوي. پاکستان بل هغه هیواد دی چې تر اوسه هم د پولیو ناروغي پکې شتون لري.
روان میلادي کال د افغانستان په گاوند پاکستان کې د ګوزن یا پولیو یوازې یو مثبته پیښه ثبت شوې ده، خو په 2022 کال کې په دې هیواد کې د مثبتو پیښو شمیر شلو ته رسیدلی، او په افغانستان کې تیر کال د مثبتو پیښو شمیر یوازې دوه و. په افغانستان کې د یونیسف پولیو له منځه وړو پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه وایي
د پولیو ناروغي په وړاندې په دې مبارزه کې تر ټولو مهم خبره د خلکو له پروګرام سره د واکسیناتورانو سره همکاري ده. کچېری خلک همکاري وکړي او دوی خپل ټول ماشومان د واکسین کمپاینونو په ترڅ کې واکسین کړي او احیانا کچېری په کمپاین کې ماشوم په کور نه وي، له کمپاین وروسته هغه نږدې روغتیایي مرکز ته یوسي، هلته د پولیو واکسین ورکړي، او هم ماشومان د نورو د واکسین سره د مخنیوي وړ ناروغیو په مقابل کې واکسین کړي.
په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د کوزن یا پولیو ناروغي لا هم پکې ختمه شوې نه ده. له 2000 لومړي کال را وروسته په افغانستان کې د پولیو ضد کمپاینونه په بشپړ نه عملي کېدل، چې یو علتي روانه جګړه، د طالبانو لخوا کور پر کور د پولیو واکسین د کمپاینونو مخنیوی او نورې ټولنیزې ستونزې. که څه په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې د ګزړ نه مثبتو پیښو شمېر 90 ته ورسېد، خو په 2020 میلادي کال کې بیا د مثبتو پیښو شمېر 55 ته زیات شو، چې دا له 2000 لومړي کال راهیسې تر ټولو لوړ شمېر ګڼل کیږي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام پیلېږي. د خبرونه احمد شیبر چمتو کړي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د ملګرو ملتونو اړوند د نشه یي توکو او جرمونو د کنټرول اداره د کندهار په 15 ولسوالیو کې د نشه یي توکو د کښتونو پر ځای د سبزیجاتو کښتونه هڅوي. اوس د دې کښتونو تازه د حاصلاتو بهیر پیل شوی. په دې ولسوالیو کې مخکې د کوکنارو پراخ کښتونه کېدل.
د کندهار د جړې ولسوالۍ د ماکوان سیمه دلته بزګران د سبزیجاتو د حاصلاتو په راټولولو بوخت دي. پر دې لسګونه جریبه ځمکه یو مهال کوکنار کرل کېدل، خو اوس ورباندې بېنډۍ، رومیان او بانجان کرل سوي. د دې سیمې دوه کروندګر شایسته خان او بسم الله وایي د سبزیجاتو د دا ډول عصري کښتونو ګټه له نشه یي توکو زیاته او حاصلات یې د دودیزې کرنې په پرتله ډیر دي.
د پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو څلور کیلو اخیستلې، یعنې یو من. اوس داسې قدر حاصلات موږ په اوته کې لس کیلو یا 15 کیلو دغه بانجان یا بېنډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو، چې موږ بیا هغه په افغانۍ باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تریاک په بدل کې دا شنې سره کوي.
دا لس کاله کېږي چې تریاک مې هم کرله، رومۍ مې هم کری. بیا د خلکو ته ما وویل چې د دغه تریاک خو د رومۍ بیا دی چې موږ یې وکړو، زراعت ته مخ کړو. تریاک موږ هغه وخت هم پیسې نه جوړولې.
په کندهار کې د عصري سبزیجاتو دا کښتونه د ملګرو ملتونو اړوند د نشه یي توکو او جرمونو د مخنیوي ادارې لخوا تمویل شوي. په کندهار کې د دغه سازمان د پروګرامونو د عملي کوونکو ادارې یو مسول ګلالی کوثر وایي د دې پروګرام له لارې د کندهار په 15 ولسوالیو، ژړې، پنجوایي، میوند، ډنډ او ارغنداب کې پر نوي جریبه ځمکه د هغو کروندګرو لپاره چې وړاندې به یې نشه یي توکي کرل، د زعفرانو، سبزیجاتو او د عصري باغونو د جوړېدو په برخه کې مرسته شوې، تر څو له کروندګرو سره د نشه یي توکو د بدیل کښتونو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي.
نو څنګه موږ کولای شو د دې ته یو بدیل پیدا کړو؟ په هغه وخت کې چې تاریا کرل کېدل، د هغه وخت په وخت کې باید موږ کم نباتات وکړو چې د دې حاکینو یا د کروندګرو محصولات زیات شي، د کروندګرو اقتصاد لوړ شي. نو دغه پروژه د دغه لپاره پلی شوې ده. نو په دې کې موږ د مالداري بخش لرو او تر څنګ یې موږ د زراعت بخش لرو. د زراعت په بخش کې موږ د زعفرانو، سبزیجاتو او ټریلس باغونو یا د باغداري په بخش کې کار کوو، او په تر څنګ یې د مالداري په بخش کې.
ګلالۍ کوثر وایي پر دغه پروګرام 800 زره امریکایي ډالر لګښت راځي، او د 2023 کال تر پایه به دوام وکړي. د نوموړي په خبره له دې پروژې څخه 6500 تنو هغو کروندګرو ته ګټه رسېدلې چې د نشه یي توکو د کښت له بندېدو وروسته د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي. په عین وخت کې د کندهار د کرنې، مالدارۍ او بولګولو ریاست د زراعتي چارو امیر انجینر ایمل حکیمی وایي د موسات پمرسته په دغه ولایت کې پر 10000 هکتار ځمکه د بدلی معیشت کښتونه سوي چې مثبت پایلې ورکړې ده.
د کندهار ولایت په سطح تقریبا د 10000 هکتار په شاوخوا کې د بدلی معیشت کښت شوې ده چې عبارت هغه د غنمو څخه دی او سبزیجاتو څخه.
کندهار او هلمند یو مهال د کوکنارو د کرکلي لاړخه پراخ شهرت درلود. طالب چارواکی وایي د دوی د مشر ملا هیبت الله خونزاده تر فرمان وروسته په دغه ولایتونو کې د کوکنارو کچه صفر سوی او په یو شمېر سیمو کې په پټه کرل سوي کوکنار یې له منځه وړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوی حکومت تر اوسه هیڅ یو خپلواک کورني او بهرني بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې د دغه کښتونو د ویجاړولو بهیر وڅاري.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله موکو په دې خبرونه کې پر دې شعر نقد لرو.
دنیا زره بل ما وړې دنیا بیر ترا کړه، د هغه دنګ قاته شوی خندا بیر ترا کړه.
د یو شمیر ولایتونو شاعرانو د لوګر په سینزلګل مشاعره کې ګډون وکړ.
بسم الله په خپل پس مرما او د تاس دمرما کې جنازې ته نسوتيان ناراضي نه درته.
لکونه هم د مشاعرې راپور لرو.
زنوب سندو کې چې سلور ویالي او ګکمیږي، پنجاب کې سم سر زر خروا او کمیږي.
په کابل کې مو د کتابونو یو نندارتون ته ورولو.
ترڅو ځوانان وکولای شي مطالعه فرهنګ کې عام شو مطالعه وکړي.
د کلتوري ودې ټولنه روانه اونۍ غونډه کوي.
دا غونډه د غور په ښار کې ده، ټولن ته نږدې یو ښار ده.
او په نړۍ کې د موزیمونو د نړیوالې ورځې په مناسبت هم اورېدلی شي. دا سجی رڈی مچلی په پیل کې دا پلا د څو ادبی غونډو راپورونه لرو. لمړی به پلازمینې ته مخه کړو. په کابل کې د افغان ادبی بهیر په غونډه کې د شاعر نقیب احمد عزیزی په یوه شعر نقد وشو. دا غونډه حبیبی لیسې ته چیرمه د خوایی په 9 وشوه. مخکې تر دې چې د دې غونډې د لیکوالو نظر د وړاندې شوې غزل په اړه درسره شریک کړم، همدا غزل به له ښاغلي عزیزی څخه واورو.
بینیاز ربا لما وړی دنیا بیر ترا کړه، بینیاز ربا لما وړی دنیا بیر ترا کړه، د هغه دنګ قاته شوی خندا بیر ترا کړه. پوشوم چې نشی تا ولای څوک تر حسن حلقه، پوشوم چې نشی تا ولای څوک تر حسن حلقه، ما یو ورځ تا ته گتمی در کړه تا بیر ترا کړه. ما ته چې کوم انجلی وویل ما خوله ورکړله، ما ته چې کوم انجلی وویل ما خوله ورکړله، چا صدقه یوړه او قرض غوندې چا بیرته راکړه. ساقي پیالې ټولوي موږ یې ګریوانه تبا کړو، ساقي پیالې ټولوي موږ یې ګریوانه تبا کړو، احسان یې وکړ د احسان یې سزا بیرته راکړه. تا ته معلومه د خاونده په تا ناز کومه، تا ته معلومه د خاونده په تا ناز کومه، ستا هسې هم نه ده په کار خیره تا بیرته راکړه.
ښاغلی عزیزی تر غونډې مخکې په خپل فیسبوک کې لیکلی وو چې د افغان ادبی بهیر ځوانان او استادان د ده پر شعر د نقد احسان کوي. د دا خبر هم لیکلې وه چې دی انتقاد ته د دې لپاره خوشحاله کیږي چې یو څوک مفته د ده د ستونزو عیب ترې توشي. د افغان ادبی بهیر یوه غړي عتیق الله امید وویل چې په یوه بیت کې د دوو مصرو ترمنځ د ته ارتباط واضح نه دی.
ما یو ورځ تا ته ګوتمې درکړه تا بیرته راکړه، دا ما تا ته ګوتمې درکړه، دا پورته مې سره څه تړاو لري؟ یعنې
د همدې بیت په اړه چې ښاغلي امید ته ګونګ ښکاره شوی او د وړاندې شوي غزل د یوه بل بیت په ارتباط د بهیر بل غړي محمد الله حمیم نیهام څرګنده کړه چې عزیزی تجربه شاعرانه کړې ده.
یو خو دې بیت کې د تجربې شاعرانه کول ډېر جالب دی. یعنی دایو تجربه ده کنه چا تا گوتما ور کی اید نو نختی خو دا شاعرانه سوی دی رجالی بدا او پیر نه ویرا او راول باید کیم دایو خبره کا تا شوی خندا دا یو غیر نوې ترکیب ده او د عزیزی سے په شعر کې ما تل خیرونه می ماده تمه او نظر می وږی بیا نو خبرو پسې نو نوې خبرې ما ته دغه دواړو بیتونو کې د تجربې شاعرانه کول په یو نوې لار ده ډېر خوندور
په دې غونډه کې تر ډېره پر همدې یو بیت ډېرې خبرې وشوې مچولا عزیزی سره له دې چې د غزل داخلي موسیقي وستایله د ګوتمی پر بیت انتقاد وکړ
او شوم چې نشي تاوول څوک تر حسن حلقې ما یو ورځ تا ته ګوتمی درکړه تا بیر ترا کا د هر څه برداشت خپل دی خو مو په نظر مینا حسن دلته د حسن مینا دان ګو ته یو دایره پر نشي محدوده ولا چې دا چلا د تا مودار کم دا حسن مینا دان باد دونه چکلا گوتی ورکاو شویده باد دونه مینشتره ده حسن مینه ده پاره موگه تا یو دایره پوری نشو اگه که حالا چه پایوا که نامزاد فیه ده مینه مال تا سرگنده که نامزادش مو باد روست مینه بیتا تا گوتی را که ده مینه ارچه خلاص شوی ده کلا چه ده مینه باره که مایوزا بسته یو چند پتنا که ده شیر یعنی که چه تاریخ که هور تیجو چکلا تا ده بخپن محبوب بارا غگیده د کوم ازګو شروع کې اوسه وو یی دی مینه بارا کې موږ ته ویل کې ته ویل په رینی شو محدود حواله سرحد نه لري
د نام تو امریکایي شاعر رابرټ فراست په باور شعر هغه احساس دی چې فکر را منځته کړی او دې فکر ته کلمات پیدا شوي د افغان ادبي بهیر غړي دوست محمد دوست ویل چې نقیب احمد عزیزی د شعر په مټ خپل احساس له لوستونکو سره شریکولی شي
صحیح د دې وخت تصویرونه وی چې موږ حالت تصویرو خو عواطف احساسات او هغه څه چې شاعر درکړي یا به شو خپل درکړو بل چا ته درې کسته نشو لیکلی ولی عزیزی صاحب دا کار کړی دی د تصویر د څنګ چې ته تصویر لري دې تر څنګ د الفاظو دی په باندې د ښکلانا د یو کړی چا په رول د رنګ چا په رول د نامزادې سره یا د تر لکه د کوژدې سره دغه تشبیه کول یو ډول خوږ حالت دی زما ډېر خوښ شو په ټول غزل کې هغه بهزل غزل خبرې چې کېږي هغه دا ده
د افغان ادبی بهیر د غونډو دا دود دی چې په اخیره کې هغه کستوار ورکوي چې خپل اثر نقد وړاندې کړی دی شاغلی عزیزی د غونډې په پای کې مننه وکړه او وی ویل
د شعر خوشحالي همدا هم ده یو څوک کتا پاړه وایي انسان پرې خودپاله ډېر خوند ورکوي چې خلک د ده په اړه خبرې کوي نو ډېرې جالبې خبرې مې واورېدې او ډېر زیات خوند مې ځینې واخیست ډېره زیاته مننه
په کابل کې د افغان ادبی بهیر تر 19 غونډې یو ورځ مخکې په لوګر کې د سنسل ګل کلنۍ مشاعره وشوه دا د سنسل ګل ولسمه دودیزه مشاعره وه په دې مشاعره کې د لوګر تر څنګ د کابل خوست پکتیا پکتیکا میدان وردګ ننګرهار کاپیسا لغمان زابل او یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو ګډون کړی و د دې غونډې راپور د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الخیل راکوي
هر وګړې د ډاکټر شاه انجینر د هر اولاد
د دې لوګر ولایت په مرکز پلی عالم خار کې د سنځلګل ولسمه کلنۍ مشاعره ده چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت جوړه شوه په دې مشاعره کې د ځایي شاعرانو سربیره د خوست پکتیا پکتیکا میدان وردګ او ننګرهار کابل کاپیسا لغمان زابل او یاشم نور ولایتونو فرهنگیانو شاعرانو او د شعر و ادب مینوالو برخه اخیستی و شاعر شرر صافی خپل دا شعر وړاندې کړ
ستا په منګلو کې نرګس خده ګلاب خده لدین هم خ د دې دواړو انتخاب خده ته ماتا دومره به حساب مینا مرا کوا ز دومره خنیم لما سره حساب خده
په مشاعره کې شاعر مولانا محمد علیم بسمل د خپل شعر سوبیتونه داسې وړاندې کړل
ځان په لیوان خرو خو نه غواړ ورځان نه خرسو پسا کې خیو که کاروان نه راځي نه دی راځي او بسمل په خپل په سمرم او د قصد دمرم که جنازه ته نه سوپیان نه راځي نه دی راځي
د لوګر د سنځلګل په دودیز مشاعره کې ځینو شاعرانو د غزلونو او نظمونو په خوا کې طنزیه شعرونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځیدل. شاعر جهان زیب جوهر د خپل طنزیه شعر په یوه برخه کې وویل:
کوژدا کېره ته پلار جانه داما نم خو بالکل نه کوي د ځوانه او زړې پر هم عصري او هم دینی نم پکار دی چې بیا پلای شو د بابا او د ادې پر.
د لوګر ولایت چارواکي وایي دوی هڅه کوي د دا ډول لویو او وړو فرهنګي ناستو، مشاعرو، ادبي بنډارونو، تمثیل او نورو برنامو په واسطه شاعرانو او روڼاندو ته د دې زمینه برابره کړي چې د خپل هیواد آبادۍ او ولسي یووالي په اړه خپل پیغامونه او خیالات وړاندې کړي. د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس رفیع الله صمیم وویل:
موږ کوشش دا کړی ده چې دا نو ټول شاعرانو باندې ترنم شاهکارم اندغه کړی ده چې دا مشاعره ده، خلاصه مشاعره ده، انحصار نشته پکې، سانسور نشته پکې. هر سړی کوی چې هغه څه چې د زړه درد دي دا له ولس سره شریک کړي او دغه شي د ولس غوښتنې دا بیا چارواکو سره شریک کړي.
د یادونې وړ ده د نور افغانستان په شان په وروستیو نږدې دوه لسیزو کې په سویل ختیځ ولایتونو خوست کې د چنار، میدان وردګو کې د مڼې ګل، پکتیا کې د نختر، لوګر کې د سینزل ګل او په پکتیکا کې د سلیمان غر د کلنیو مشاعرو جوړیدل دود شوي دي.
د سینزل ګل پر کلنۍ مشاعرې تر یوه بریده سیاست وزر خوړولی و. معاصر عرب مشهور شاعر نزار قباني وایي سیاسي شعر ته زه ورځم او نور شعرونه ماته راځي. په کونړ کې هم غزلیز ماشام سیاسی رنگ خپل کړی و. د غزلیز ماشام په نوم تیره اونۍ د کونړ په مرکز کې د اطلاعات کلتور ریاست په انګړ کې مشاعره وشوه. تفصیل په دې راپور کې.
د مشاعرې په پیل کې د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف شاعرانو او د مشاعرې ګډونوالو ته ښه راغلاست ویلي او ژمنه یې وکړه چې په راتلونکي کې به هم دغه ډول مشاعرو او غونډو جوړولو ته دوام ورکړي.
میلمانو شاعرانو ورونو نه یو جهان مننه کوو چې په دغه تنګ وخت کې زمون سره شرکت وکړه او موږ د هغې هغه څه چې د هغې په زړونو کې دي، د هغې په اذهانو کې دي، د هغې په قلمونو کې دي، هغه به موږ واورو. الله دې وکړي چې موږ هم ته یو څه حاصل کړو او د دې دغه سلسله دوامدار او برقراره وساتو.
ادریس ځواک، یووالی، ورورولي، د نظام جوړښت، د بېوسو له ستونزو ځانونه خبرول او محروم خویندو ته د حقوق ورکړه شعر کې رانغاړلی وو.
داد اصلو مچھے گور نظام دغسوی یا بچی پول گکھڑی وی دوڑی وی تور کی پکے دخان دسپنی بنگلی شات ماکام دغسوی خوری دشرم دخپل ورور جے داد ون غختا وروری ویل چی خور ولی دی مدام دغسوی.
وحدت الله انوری په خپل شعر کې ویل و چې پاکستانی ریاست په افغانستان کې د یو ځواکمن او متحد حکومت راتګ او د اوبو مهارولو څخه په ویره کې دی او تل هڅه کوي چې اوبه خړې کړي او کبان پکې ونیسي.
زموږ سندو کې چې څلور ویالې اوبه کمیږي، پنجاب کې سم ورسره زر خروا اور کمیږي، هغوی به څنګه کابلیان خپلو کې جوړ وزغمي؟ د هغوی ګټه ده چې څومره پښتانه کمیږي. وطن ستا په جوړېدلو یو هېواد رانیږي، وطن ستا په جوړېدو پکې هر څه کمیږي.
په کونړ کې د ملي راډیو تلویزیون امیر سمی ولا تړون د پښتون قام له دښمنو کړی وغوښتل چې بیا دې غیرتي قوم سره د ښکارونو اړمولو هڅه نه کوي او د تیرو انجام ته دې وګوري.
د تاریخ له حافظې نه لرې شوی چې کوم څوک په پښتانه پورې نښتی، نن د شاتو مچۍ ګرد رانه ګرځي، نن د نوم زما په خوله پورې نښتی. د ښایست د سلطنت ستنې دې ربي، لیوانۍ ملنګ دې وره پورې نښتی.
خوږ ژبې نظم ویونکي عبدالوارث سیرت بیا د هغو ورځو ارمانجنو چې د کډوالۍ او مسافرت سیلۍ په وطن نه ورالوتي، ټول یاران او دوستان یې په وطن کې وو. بنډارونه به یې کول او په لرې پرتو ځنګلونو او غرونو کې به یې له محبت او اخوت ډکې شېبې تېرولې. په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو، لیکوالانو، ژورنالیستانو، د شعر او ادب مینوالو ګډون کړی و.
په دې خبرونه کې وړاندې د داسې وی ادبي غونډې راپور هم لرو چې لا نه ده جوړه شوې، خو په څو ورځو کې به جوړه شي او تمه ده چې د څو هیوادونو میشت افغانان به پکې برخه واخلي. د شعري غونډو په دې چاپېریال کې دوه سلامت شعرونه لرو. وړاندې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر د دوی په شخه اورېدلی شئ، خو مخکې تر دې د زړه تخچه په نوم د انځورګر شاعر نور محمد لاهو شعر در سر شریکوم. چې بیرته هغو تیرو زمانو ته ورستانه شو، دا څراغ به داسې بل هم دلته پرېږدو. هغو تیرو زمانو ته به خپل ځان دومره نږدې کړو چې خندا د ماشومتوب مو بیرته واورو. زه چې بیرته هغه وخت ته مهاجر شو چې لاستا سپینو کالیو باندې نیل نه و لوېدلی، شنو بنګړیو د شنګ شنګ خنداوې نه وی لاسته کړې، په سلام په شرمېدلې او خبرې دې په ژبې لکه قند اوبه کېدلې. زه چې بیرته هغه وخت ته ورستانه شو، ما ته نه په دې کتلې او چې تا نه پېژندلم، زما لاس کې به ګلان براشنه شوي، خوشبویان یې په دې نه احساسولې. زه چې لاړ شو لکه عطر د سینځلو، هغو څانګو باندې بیا بیرته تازه شو چې ګلانې پیړۍ وشوې خاورې شوي. ځه چې لاړ شو، ځه چې لاړ شو، دا لکړه، دا عینکې، دا پرهیز او دا پملا کاشه عمرونه د زمان زړه تخچه کې چیرته هیر کړو. ځه چې لاړ شو، ځه چې لاړ شو. وسم د پیر محمد کاروان شعر د دوی پښخ.
سپین سهار چې غږ راشي د تور بلبلکې، چې شرنګ د بنګړو خیزي جنکۍ شار بې غړکې، ماشوم شم یو دا سورک ارمان مې زړه ته راشي، د کوچو شخند را کړی کاش پخل کې وای واده کې، په پرې ګوډي پران پسې په منډه ماشومان دي، وړې جنکۍ چار چا تیره ناستې لنانځکې، چې هر چا وي موندلې ما خو نه دي وربخلې، دا شپې ورځې څو برګې مردکۍ دي رانه ورکې، د کومو تورو سترګو خاطره دلته راشنه یې، د پان پر ژۍ ولاړې ګردې مردې ګرګرکې، په شنو جامو کې رایشه د شنو رودونو روحه، چې پټې شي په سرو ګلونو خړې پړې مځکې، کاروانه په مزه مزه ورخېژه خدای دې مل شه، دا غرونه د غزل چې دی څوکې آسمان سکې، دا غرونه د غزل چې دی څوکې آسمان سکې.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د جهان دانش خبرندوی ټولنې له لوري د کابل په 15 حوزه کې د هیواد باګرام په نوم خصوصي شوانځي کې د کتابونو نندارتون پرانستل شو. د کتابونو لنندارتونونو سره سره په افغانستان کې د کتابونو چاپ چاري ټکنی شوې دي. د دې ترڅنګ تر ډیره افغان ځوانان له مطالعې سره لیوالتیا نه لري. لامل یې څه دی؟ پا په دې راپور کې چې زموږ همکار بشیر الحق عادل چمتو کړی دی، د کتابونو د نندارتون ترڅنګ پکې د مطالعې په باب د یو ارواپوه خبرې اوریدلې شي.
له تیرو دوه اونیو راهیسې د مرکز کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د ځینو ټولنو، پوهنتونونو او اطلاعات او کلتور ریاستونو لخوا د کتاب اونۍ ولمانځل شوه. په ځینو سیمو کې د کتاب اونۍ په ویاړ کتابیز نندارتونونه او د ډلهیزې مطالعې پروګرامونه جوړ شوي وو. د کابل پنځلسمې حوزې اړوند هیواد باګرام خصوصي ښوونځي هم د کتابونۍ په ویاړ یو کتابیز نندارتون جوړ کړی و چې لسګونه زده کوونکو پکې برخه اخیستې وه. دې نندارتون ته د جهاندانش خپرندوی ټولنې خپل بیلابیل اسلامي، ادبي، فرهنګي، اروایي، ټولنیز او ساینسي کتابونه وروړي وو چې په نیمه بیه یې پلورل. د یادې خپرندوی ټولنې مسؤول مجیب نوري ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دا چې افغانستان کې خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، نو په لوړ تخفیف یې کتابونه پلور ته ایښي دي. دغه راز نوموړی وایي د پخوا په پرتله د کتابونو د چاپ چارې هم ټکنۍ شوي دي.
د کتاب د اونۍ په مناسبت یو د خصوصي پوهنتون ښوونځی نه موږ دوی سره د کتاب د ورځنی نندارتون په لاره اچولی او یو تفاهمنامه مو سره لیکلې ده دوی سره چې موږ به دوی ته د کتابونه په ارزان وړ بیه ورکوو تر څو ځوانان وکولی شي مطالعه فرهنګ پکې عام شي او مطالعه وکړي، له کتاب سره د هغوی مینه او آشنایي زیاته شي. نو دا هدف وو چې موږ راغلي دلته تقریبا د ورځنی نندارتون په لاره وازینه دغه نه داسې مطلب موږ یو مکتب سره دغه کړی، موږ په نورو مکتبونو سره هم پوهنتونونو سره هم دغه لرو، دغه ډول قراردادونه لرو چې هغوی سره مختلف وختو کې مختلفو د برنامې دغه لرو کتابونه نندارتونونه جوړ.
یو شب ما ته وویل چې تاسو کتابونه چاپوئ کنه، دغه وروستۍ دوه کلونو کې دغه چاپ چارې لږ ټکنې شوې دي، ستاسو وضعیت څنګه ده؟
بله، موږ د خپرندوی ټولنه هم دا کتابونه هم خپروو، اما متاسفانه وایم په دې وروستیو دوو کلو کې د موږ د کتابو د چاپ برخه ډېره کمزوره شوې ده. یعنی مخکې به موږ په حد اقل په میاشت کې دوه درې کتابه چاپولای شوی او چاپول، نو اوس دغه ډول نشو کولای لکه مخکې مو کوم کار کاوه. نو کتابونو د چاپ دغه څه دي چارې ډېرې ټکنۍ شوې دي، یعنی ډېرو میاشتو میاشتو کې موږ کتاب نشو چاپولای، بالاخره چاپویم ډېر په تکلیف او مشکله چاپو.
افغان ځوانان تر ډیره له مطالعې سره لیوالتیا نه لري، د دې لامل څه کېدلی شي؟ ارواپو او د پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی وایي افغاني کورنیو کې ماشومانو ته په کورونو کې مناسب چاپیریال نه وي برابر او د کورنۍ غړي هم دوی ته په انګیزه ورکولو کې بېغوري کوي. په ښوونځیو کې د کتابتونونو نشتون او ناسم تدریسي میتود، د مطالعې لپاره د ځانګړو پروګرامونو نه درلودل او د ځوانانو لخوا د مطالعې ارزښت نه پیژندل نور هغه لاملونه دي چې د ښاغلي فضلی په خبره د لوست علاقه یې کمه کړې ده.
ډیر لږ مکاتب به تاسو پیدا کړي چې د مطالعې لپاره په خپل کلنی پلان کې ځای ولري او هغه برنامې چې دوی لري او هغه یې پلي کړي. دوم مشکل په ښوونځیو کې د استادانو د تدریس میتود ده چې متاسفانه اوس هم په یویشتمه پیړۍ کې په مکاتبو کې سنتي میتود چې صرف د پوهې انتقال ده هغوی باندې اکتفا کیږي، کتاب لوستنې او مطالعې ته کوم ځانګړی پاملرنه نه کیږي او همدارنګه د کتابتون نشتون دی. اکثرا مکاتب یا کتابخانې نه لري او یا همکوي د کتابخانو لپاره کومه ځانګړې برنامه نه لري. اصلا متاسفانه زموږ ځوانان د مطالعې په ارزښت لا نه پوهیږي او همدارنګه د مطالعې په مهارتونو باندې لا بلد نه دي، ځکه چې دوی نه پوهیږي چې مطالعه څه کیږي، څنګه کیږي او څه اهمیت لري او زما په ژوند باندې څه تاثیر اچوي. دریم مسئولیت چې د هغه د حکومتونو او دولتونو مسئولیت ده چې متاسفانه په افغانستان کې دا څو لسیزې حتی قرنونه جنګونه باعث د دې شوي دي چې زموږ هغه علمي بنسټونه ضعیفه شي. نو زموږ غوښتنه ده حکومتونو او دولتونو څخه دا ده او د حکومتونو او دولتونو دغه وظیفه هم دا ده چې د رسنیو د لارې عامه پوهاوی وړاندې کړي، علمي مراکزو څخه حمایت وشي او همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت، د پوهنې وزارت، اطلاعات و فرهنګ وزارت، د کار او ټولنیزو چارو وزارت، د حج او اوقافو وزارت چې په دې مسایلو کې ډېر ښکیل دي، نو دوی دې په ګډه سره دغه ستونزو ته شي کولی چې اقلا د حل لار لپاره پیدا کی.
د یادونه د چې کله ناکله په ځینو سیمو کې د فرهنګي او مدني ټولنو له لوري ګرځید نه کتابتونونه او د ډلیزې مطالعې پروګرامونه جوړیږي چې تر څو ځوانانو ته د مطالعې او لوست انګیزه ورکړي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمیږي
هم کره کتنه
د جمعې په ورځ د مې په شپږویشتمه په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې پنځویشتمه کلیزه لمانځل کیږي. د دې ټولنې پنځویشتم کال د مارچ په یوویشتمه یعنی د نوروز په ورځ پوره شو. خو د دې ټولنې مشر استاد سید حسن وایي چې د روژې او اختر په خاطر یې کلیزه څو وځنډېده. د ښاغلي حسن نه به واورو چې دا غونډه د جرمني په کوم ښار کې جوړوي.
دا غونډه د غور په ښار کې ده، دا کولن ته نږدې یو ښار دی. هلته زمونږ د خپلوانو دوستانو یو د ودونو سالون دی او میرا هغوی لطف کوي بعضې وخت زمونږ کلتوري ټولنې ته هم وړیا توګه امکانات برابروي، نو همالته
په دې غونډه کې د اروپا له نورو هیوادونو هم تاسو خلکو ته بلنه ورکړې ده چې برخه پکې واخلي.
مونږ عمومي دغه اعلان خور کړی دی، نو کچا وکړل شو. اگر چې مونږ ته د ډنمارک نه حتی دوستانو د موسیقۍ پیشنهاد هم وکړل. دې غونډه کې مونږ د ډاکټر صاحب ملک زی د پارستان غونډه هم لرو، غوښتل چې هغې ته یو سرپرایز غونډې وکړي. خو مونږ په دغه سالون کې متاسفانه امکانات نه لرل، نو کېدای شي د بعضې مملکتونو نه راشي. د بلجیم نه خو بیخي فکر کوم چې راځي، دا نږدې دغه نه. د انګلستان نه به مخکې دوستان راتله، خو اوس دغسې مشکلاتونه شته. نو زه فکر کوم چې د ډنمارک او د بلجیم او د هالینډ نه خو به راشي.
په ډنمارک، بلجیم، هالینډ، سویډن او په انګلستان کې هلته ځینې نورې ټولنې هم شته چې غونډې کوي. یعنی تاسو له دغو ټولنو سره په ارتباط کې نه یاستئ؟ یعنی دې خلکو ته په انفرادي ډول تاسو اعلان کړی چې برخه واخلي؟
مونږ خو دا عمومي اعلان کړی د دې ټولنو سره. مونږ ګډه جرګه لرو، د افغاني کلتوري ټولنو په اروپا کې ګډه جرګه لرو. نو داسې مشخص هم څوک نه دي مجبور کړي چې د استقلال ورځ داسې غټې غونډې کې نیسو. هغې کې مشخص د دغه ټولنو نه خواهش کوو چې راشي. آمادن ته عمومي کړی دی که څوک برخه اخلي وابخلی، ځکه چې ډیره غټه غونډه نه ده.
استاد حسن، تاسو مخکې ویل چې دا غونډه مو تر ډیره د ډاکټر صاحب ملکزی لپاره ځانګړې کړې ده. څنګه د ډاکټر صاحب ملکزی لمانځنه په څه شکل تاسو کوئ په دې غونډه کې؟
هم پنځه کلنی د ټولنې ده او هم د ډاکټر صاحب ویاړ باندې د هغې ستاین غونډه هم ده. تاسو ته به معلومات وي یا به نه، ډاکټر صاحب اکرم ملکزی مخکې د دې نه چې دی د طب ډاکټر شي، دی دلته آلمانی ژبه هم لوستې ده. په دې حساب دی هم یو ښوونکی او ژبپوه هم دی. د څو کاله مخکې آلمانی پښتو ډکشنري تقریبا زر صفحې ډکشنري ولیکله. اوس څه موده مخکې ډاکټر صاحب آلمانی پښتو ګرامر تقریبا 800 صفحې ولیکه. نو ډاکټر صاحب د دې مستحق دی چې دا وستایل شي.
په دې کې شک نشته چې ډاکټر صاحب بلګزی ډیر کار کړی دی. د ډکشنری تالیف په خپل د اکاډمیو کار وی او د پیاواز سر باندې دومره لوی ډکشنری چمتو کړی دا. او همدارزه ګرامر ته تاسو اشاره وکړه. د کلتوري ودې ټولنې په پتیرو کلونو کې ځینې کتابونه چاپول، څنګه تاسو بیرته داسې څه نیت لري چې ځینې کتابونه خپاره کړئ؟
مونږ تقریبا تر 2012 کال پورې مونږ وکړای شو چې کتابونه چاپ کو، او حتی داسې کال هم و چې مونږ په کال کې یوه لویه غونډه د علمي سیمینار او چې جشنی برخه به هم لرله. کله به د استقلال ورځ وه او کله به نور داسې ملي ورځې وي. نو د هغې دپاره هم تقریبا هر کال 10 کتابونه چاپول. اما متاسفانه وروسته زمونږ څه مادي مشکلات پیدا شول. بعضې دوستان نورو مملکتونو ته لاړل، یا خپل تعلقات د بانکی زمنګ سره خاطکلم مقصد په شکل داشکالو زمنګ سره لکشانه مادی امکانات کم شول. اما د نیک مرغ وس ډاکټر صاحب زرین انزور چې هلته خپل ډاکټرا هم دفاع کوله په دغه وخت کې د موقع نه په استفاده تقریبا د شپږ عنوانه چې خپل د خپل زیاتره د دلی کنی دي دا یې هم د ټولنې او د بعضې دوستانو په کومک باندې چاپ کړل چې په دې حساب منګه په نیک پالنی سو چې انشاءالله د انزور صاحب په دغه اقدام په بیرته هغه څه چې زمونږ په پلان کې وو تاسو ته معلومه ده چې اوس هم شرایط فرهنګي شرایط په وطن کې ډېر ګډوډ دي.
استاد حسن لکه څنګه چې تاسو د انزور صاحب کتابونو ته اشاره وکړه د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام کې مول انزور صاحب سره د دوی په جنو تازه چاپ شوی کتابونو مخکې خبرونه کې خبرې کړې وي، لیکن دغه د کتابونو د چاپ دود د دې لپاره چې نن سبا په افغانستان کې هم کتابونه کم چاپیږي او د کتاب چاپ ډېر کم شوی دی، فکر نه کوي چې د کلتوري ودې ټولنه که د اړخ ته توجه لږ زیاته کړي په یو شکل باندې هغه مکسان چې تاسو مخکې وویل چې ارتباط مو سره قطع شوی دی دغه ارتباطات را ټینګ کړي او بیرته د کتابونو چاپ ته مخه کړي، په کار نه ده چې دغه برخه ته توجه زیاته شي؟
بېله شکه بېله شکه بیا به تاسو زمونږ په وینا کې ویلئ زمونږ دا پنځه کلنی هم په همدې خاطر هم تجلیلوو چې مونږ په دې کې د ټولنې هغه څه مشکلاتونه چې را پیدا شوي وو او مونږ ونه شو کړی هغه څه چې مونږ مخکې کار کاوه هغه وکړو. نو ستاسو د خبرو په تایید چې یو په افغانستان کې ډېر ضرورت دی، اوس دلته هم المان ته هم ډېر فرهنګي او د مدني ټولنو با تجربه کسان راغلي دي، نو زمونږ خواهش به معکوس هغو ته هم دایي چې زمونږ سره په دې ټولنه کې او عام چنان ځوانانو نه به دا خواهش وي چې من سره په دې ټولنه کې برخه واخلي، غړیتوب ورکړي او بس په نو ورکړي دې ټولنې ته، ځکه چې بیر دې نه چې زمونږ غړي زیات شي، زمونږ غړیتوب ونډه زیاته شي، یو څوک بس په نو کې ټولنه د بل ځای نه کم امکانات متاسفانه نه لري. نو په دې خاطر بالکل به بیروسته زما په وینا کې هم تاسو کې نه شي زمونږ خواهش به د څوک چې دلته راغلي دي غونډه کې اشتراک کړی دا به وي چې زمونږ هغه مشکلات چې را پیدا شوي وو دغه د انزور صاحب کتابونه په نیک پال ونیسو او بیرته هغه څه چې مونږ پخوا کول هغې ته دوام ور.
د ښاغلي حسن څخه مننه.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د موزیم نړیوال ورځ په نړۍ کې ځینې نړیوالې ورځې له یوې لویې پیښې وروسته هر کال لمانځل کیږي. د موزیم نړیواله ورځ بیا داسې نه ده. تر نړیوالې دوهمې جګړې څو کاله وروسته د موزیم پر اهمیت ملګرو ملتو غونډه وکړه. بیا 12 کاله وروسته یعنې له نن نه 46 کاله مخکې د موزیم لومړۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوه. تر دې را وروسته د می پاتلسم ورو ورو موزیمونو ته په نړیواله کچه پاملرنه زیاته شوه. 14 کاله مخکې د نړۍ تر نوي پډې رو هیوادو کې دا ورځ تجلیل شوه. همدا شمیره هم ورو ورو په سلوړه شوه. لنن 8 کاله مخکې د نړۍ په 140 هیوادو کې د موزیم د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې جوړې شوې. 6 کاله د می اتلسم په کابل کې د ملي موزیم دننه غونډه جوړه شوه او دا ورځ ولمانځل شوه.
په کابل کې د ملي موزیم په ودانۍ کې د موزیم د نړیوالې ورځې په مناسبت مسی عینک آثار هم نندارې ته وړاندې شول. د ملي موزیم مشر عین الدین صدقت وویل
موږ تر 15,000 قلمه ډیر آثار د لوګر له مس عینک څخه د کابل موزیم ته لیږدولي دي. په دې سیمه کې لا هم تاریخي آثار شته او ټاکل شوی ده چې دا آثار هم ملي موزیم ته انتقال شي.
د افغانستان د تاریخي آثارو د سپړلو لپاره لومړی ځل په 1922 میلادي کال کې د فرانسې او د افغانستان د هغه وخت د پاچا امان الله خان ترمنځ تړون لاسلیک شو. فرانسوي لرغونپوهانو له کابل سره نږدې په باګرام کې کیندنې پیل کړې چې دا سیمه بیا د باګرام په خزانې مشهوره شوه. په همدې وختونو کې د ننګرهار له مرکز جلال آباد سره نږدې د اډې په سیمه کې بودایي عبادت ځای پیدا شو. د دغه سپړنو لاسته راوړنې د کابل موزیم او پاریس موزیم ترمنځ وویشل شوې. په دغه آثارو کې بودایي یونانی هنري آثار شامل و چې د بودایي هندي کلچر او د 320 او 323 میلاد مخکې یونانی آثارو بیلګې لرلې. په افغانستان کې لرغونی بودایي آثار د 400 میلاد مخکې پیړۍ د نړۍ په بودایي آثارو کې بي ساري ګڼل کیږي. له 1922 میلادي کال څخه نیولې تر 80 لسیزې پورې چې د شوروي اتحاد ځواکونه پر افغانستان یرغل وکړ، د کابل په موزیم کې 100,000 قلمه آثار خوندي شوي وو. خو د نویومې لسیزې د کورنۍ جګړې پر مهال موزیم سخت زیانمن شو او د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ تر پای وروسته د موزیم چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې شاوخوا 40% آثار پاتې دي. د طالبانو تربیه واکمنۍ مخکې په 2 لسیزو کې یو شمېر لویدیځو هیوادونو د افغانستان د موزیم هغه آثار بیرته د افغانستان ملي موزیم ته وسپارل چې په هوایي ډګرونو کې له قاچاقړونکو نیولي و.
د موزیمونو له همدې راپور سره د آزادي راډیو مجلې د خبرونه سرته ورسیده. زحمت چې بر له تاسو اجازه غواړم شدی وي.
راځه چې یو جوړه جوړه په ځنګل کې راځه.